Radio.
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاص د مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب د لرو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې بي سرچینې چینې غوښتنې وختل شي. ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادېږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده، په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همدارس د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې خاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمول لپاره د بس په تمځایونو کې لوخو جوړې شوې پردې او د بو شیندونکو نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 5 درجو پورې راټیټ کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوی و او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول ډیر کسان ژوندي واخیست، احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنی اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلازمین انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بس یو یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومي جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لوی خنړې جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. هغه لور ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به دغه لور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي. من نه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي د کابل پانتون یو شمېر خزینه استادانه له دندو وېستل شوی.
مقتدی شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی.
د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د طالب پلاویو ګډون وړاندې به په خبرونه کې واوري او له رسمي سره د ماشومانو مینه
زما لسمونه خوښ ګل ګل ګوډې مړه شو.
مړه سنا او سلاله کو
خبرونه کړه نور پرونه حمله رو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پانتونې شمیر خزینه استادانی وای د طالبانو حکومت له خواله دندلو رکړل شوې دي دوی ازادي رډیو ته ویل چې مخکې هم په کورناست وي او یوازې 15000 افغانۍ معاش اخیسته او صورت خبر ورکړ شوی چې له بستونو څخه هم ترقس شوې دي د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي د زکرو د برخې شمیر فعالان وای د خزینه استادانو له دندلو رکول خي چې طالبان د خوځو د حقونو د دولت لپاره اراده نه لري نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي
مکتله شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاصلیم څه کول نه لري او نه رسمیت لري نو یو عمر مو درس ورکړ درس مو وویل بلاخره نتیجه یې همدا شوله چې موږ بې د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شول چې تاسو تنقید شي
بلکه ځینې استاده چې دې هم نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورناسته شوې او یوازې 15000 افغانۍ معاشي اخیست خو اوس له دندې هم برطرفه شوه
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول لومړی یې معاش کم کړ او 15000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقیس کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه باسوي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې د 19000 بستونو څخه شاوخوا 3500 بستونه تنقیس شوي چې ډیره یې ښځې دي د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیس تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیس تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینی مساعدولو د پلان جوړولو او اداوي هم ټولې درواغ ثابتېږي
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر وړاندې د خوړو نه خوندیتوب په مخ زیاتېدو دی یو ان ډی پی پرون په خپل کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په چټکۍ سره کم شوی او اواز یې وسلنه ښځې په کار بوختې دي په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه متشبثینې وایي چې د دوی فعالیتونه ورځ بلې ته کمیږي
نوریا نجفی زاده په بلخ ولایت کې د غالی د اوبدلو د سکتور یو متشبثه ده. وایي د غالی اوبدلو یو لویه کارخونه لري، خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله فعالیتونه کم شوي او دا اړ شوي چې یو شمېر ښځینه کارګرانې له دندو ګوښه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په کارونو کې هم بدلونونه راغلي دي. د بودیجې کمښت او د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالۍ اوبدلو په برخه کې د ښځو د بیکارۍ لاملونه دي. دا چې کارونه او پلور نسته، موږ هم اړ شو چې یو شمېر ښځو ته جواب ورکړو. موږ اوس مهال د خپلو کارګرو ښځو 15% کمې کړي دي.
په لوګر ولایت کې ویبل مېرمنې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مربا، ترشي او اچارو د جوړولو په یوې کارخونه کې کار کاوه، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې له کاره ځواب شوې ده.
تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانمایی که کار میکرد کار میکردیم، مانه ما 6000 افغانی ما شما بود اونجا ما کار میکردیم. حال بود جیز و ضعیف شد، یک تعداد خانمایی که جواب دادن که از آمون جمله از آمون خانما مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سردچار استیم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوړو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون دوشنبه د مې 12مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ښځو اقتصادي ګډون خورا ټیټ شوی او دا چې د افغانستان د کار په بازار کې یوازې 1% مېرمنې او 40% نارینه دي. په راپور کې راغلي چې دا 14% کمښت د ښځو د کارموندنې په وړاندې جدي جوړښتي او ټولنیز محدودیتونه منعکس کوي. په راپور کې راغلي چې یوازې په 2014 کال کې 55% کورنیو د ښځو او نجونو لپاره د ژوند چاپیریال خوندي بللې، په داسې حال کې چې دا شمېر په 2022 کال کې 82% و. یو ان ډی پی په ټول افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي راپور هم ورکړی، ویلي دي چې په دې هیواد کې 85% کورنۍ د خوړو د نه خوندیتوب سره لاس او ګریوان دي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د ژوند د لګښتونو لوړېدل او د عاید کمېدل او د بشري مرستو بندېدل په زیان منونکو په ځانګړې توګه هغه کورنیو باندې چې ښځې مشرکوي سخت اغېز کړي. د راپور د موندنو پر بنسټ د ټولو کورنیو 90 او د ښځو په مشرۍ 90% کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. یو شمېر ښځینه متشبثینو او د ټیټ عاید لرونکو مېرمنو چې په تولیدي فابریکو کې کار کول دي وړاندې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو اقتصادي ستونزو یادونه کړې وه او د حکومت او نړیوالې ټولنې نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن په کازان کې د روسیې او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه روانه ده. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو هېوادونو ترڅنګ له افغانستان نه د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د بېلابېلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړي او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وشي. له بلې خوا ځینې افغان پخوانی ډیپلوماټان او د اقتصادي چارو چلونکي هم دا ناسته د افغانستان په تېره بیا د دغه هېواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو مهم فرصت بللی. نورحال د فیروز عزیزی پر راپور.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د مې 13مه کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربه دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمیدالله اخونزاده په ګډون له بیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د یوې سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یوه چارتر الوتکه هم پلان شوې او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبې په ورځ د مې په 12مه خپل ایکس پانه لیکلی چې د دې ادارې مشر مولوی غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکوې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د موثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جنباز ازادي راډیو ته وویل
میلیتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کیدای شي چې مفید تمام شي. تمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي.
د اقتصادي چارو په ازرق شافزي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګری اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای شي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغې متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګری معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همدارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت د دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې ګډونوالو ته د ښه راغلاست په پار خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د مې په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیواله اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب د اکثرو آسیایي ځانګړي ډول د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دی به د مې په 15مه د ترکیې په پلازمینه انقره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ ملاقات لپاره انتظار وباسي او یوازې له پوتین سره به وګوري نه له نورو روسي چارواکو سره. زلنسکی د مې په 14مه په کیف کې خبر اعلان ته ویل چې هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال منځني ختیځ ته په سفر دی دغو خبرو ته بللی، ځکه سپینې ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدین هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لاره ومومي. دا جګړه له دویمې نړیوالې جګړې رئیسې په اروپا کې تر ټولو لویه وژونکې ده. ولسمشر ټرمپ چې په ریاض کې د سعودي حکومت سره د تاریخي تړونونو تر لاسلیک وروسته خبرې کولې ویل چې د روانې اونۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ د ترکیې ممکنه خبرې کیدی شي ډېرې ښه پایله ولري. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو خبرو لپاره ترکیې ته سفر کوي. خو زلنسکي دا خبره روښانه کړه چې د هر ډول پرمختګ لپاره باید پوتین په دې غونډو کې حاضر وي. زلنسکي وویل چې دای غواړي یوازې له پوتین سره دوربان خبرې وکړي، ځکه یوازې همدا ده چې پریکړه کولی شي. هغه زیاته کړه که پوتین پریکړه وکړي چې استانبول ته لاړ شي چیرې چې پیل کې ټاکل شوی وه ناسته وشي، نو دی به هلته ورسره وګوري. هغه ویل که پوتین دا ګام واخلي چې وایي د اوربان لپاره چمتو دی، نو دا د جګړې د ختمولو د ټولو عناصرو د بحث لپاره لار پرانیزي. د اونۍ په پای کې پوتین وړاندیز وکړ چې د مې په 15مه دې خبرې اترې په استانبول کې وشي او زلنسکي له دې وړاندیز سره موافقه وکړه، خو تر اوسه کرملین د
روسي ولسمشر ګډون رسمان نه دی تایید کړی. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف خبري لاند ته په مسکو کې ویل سمره ژر چې ولسمشر دا ضروري وګڼي مونږ په اعلان وکړو. هغه زیاته کړه چې روسیا لا هم د خبرو اترو لپاره چمتووالي ته دوام ورکوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر کایا کالاس د می په 14 ویل چې پوتین به زړورتیا ونه کړي چې ناسه کې ګډون وکړي، ځکه چې روسیا ښکاره ډول لوبې کوي او غواړي وخت وپیري. امریکایي رسنیو ته سرچینو ویلي چې د ټرمپ لوړپوړي استازي سټیف ویتکوف او کیت کلاک به د دغو خبرو لپاره استنبول ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې مارک روبیو هم ټاکل شوی ده د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې لپاره او همدارنګه د دغو خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي. د خواله رسنیو شمیر کارکوونکي او مدني فعالان په دې اندېښنه ښکاري چې د دې طالبانو د امر بالمعروف سره تلغې پرېکړې به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو په اړه یې کړې ده. نور حال په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یا می خوینم یار کی که برخلاف شان گپ بزنم و را پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کېږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبردارای نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم د مو شبکه اجتماعي د مو رسانه،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډیره د شرم خبره ده او زمون د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکری او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې لامل له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پانو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دې خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیه ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافات ته زمينه برابر برکړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکی وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو باندې محکوم سوای دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید لټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلام سرغړونه نه ده، بلکې د خواله لپاره او هغه کرلاره ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. مونږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازم پنه مسئلے اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مال کړی.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقوقو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنۍ رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغه سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
اکثر ماشومان له رسمي سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ کې کاغذ دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو د هنر ته آیا چا پام کړی؟ سانه ککړ پرې راپور جوړ کړی دی، په دې اړه نور په دې راپور کې وړو.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډی
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه، کله اوس مو چې رسمۍ کم انسان رسمۍ ډیره سخته ده، انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کم.
ډیری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نو یې ډېر تعریف اورېدلی وي یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسېدونکې 9 کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کوم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې وړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونه سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سر او کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکښي ان رټل کیږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1/3 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامې سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامې کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي تر څو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.